دی په افغانستان کې خځې لاند او غیر صحی ژوند لري. په ځانګړي توګه د وخت مخکې ودونو او زیږونونو له امله د میندو د مړینې خطر زیات شوی دی. سربیره پر دې ډیری ښځې ان د خپلې روغتیا په اړه پریکړه هم نسی کولای، او د دغه سازمان په ټکو ډیری وختونه دا پریکړه د نارینه او خپلوانو لخوا کیږي. په راپور کې دا هم راغلي چې کورونو کې د ښځو محدودول د دوی پر رواني روغتیا ژورې اغیزې کړې دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر ښځینه ډاکټران هم روغتیایي خدمتونو ته د ښځو نه لاسرسی او د اسانتیاو نشتوالی یوه جدي ستونزه ګڼي. د بدخشان ولایت یوې ډاکټرې مریم دې ولایت کې روغتیایي خدمتونو ته د ښځو د نه لاسرسي د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زرها از نظر صحي د قریچوت به مشکلات جدي و مختلف موجه ستن. په کلو کې ښځې له مختلفو روغتیایي ستونزو سره مخ دي چې د روغتیایي مرکزونو او مسلکي قابلو نشټوالي په ګډون د مندو ماشومانو لپاره د مناسب روغتیایي خدمتونو نشټوالی دی. دا د مندو ماشومانو ژوند ګواښلی شي او موږ هره ورځ داسې قضیو شاهدان یو.
د نړیوال سازمان نو دراپورونو لمخې د طالبانو حکومت لخوا په روغتیایي برخو کې د انجونو پر زده کړو بندیز او د متحدو ایالاتو لخوا د مرستو بندیدل په روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدمتونو په ځانګړي ډول ښځو ته د وړاندې کولو په برخه کې لګڼو ننګونو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د سپتمبر په 21مه په یو راپور کې وویل په افغانستان کې شاوخوا 340 سلنه مړینې د زړه ناروغي، شکر ناروغي، سرطان او د تنفسي ستونزو له امله دي. د سازمان تازه په افغانستان کې د غیر ساري ناروغي او رواني روغتیا شرایطو پټه او بپنوم یو راپور کې وړاندوینه کړې چې تر 2013 کال پورې به دا ناروغي د مړینو 80 سلنه جوړوي چې په عمده ډول به د ښځو په منځ کې وي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د تیر کال په جوزا میاشت کې ویلي و چې د مخنیوي وړ مړینې هر ورځ په افغانستان کې د 24 میندو او 1,99 زیږیدلو ماشومانو ژوند اخلي. د ملګرو ملتونو د جنسي او زیږون روغتیا دفتر هم د تیر کال په دالوی میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د امریکا د مرستو بندیدل ممکن په افغانستان کې د 1,200 نورو امیندوارو میندو د مړینې لامل شي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څنګه خبرداري ورکړي چې په دې فصل کې د شری خطر لوړ دی او له خلکو یې غوښتي چې خپل ماشومان د دې ناروغي په وړاندې واکسین کړي. د ادارې د خبره په خپل اکسپانډ کې کړی او ویلي دي له 15 کلونو د کشو ماشومانو په واکسینولو سره م پرېږدي چې دا ناروغي ستاسو تر کورونو در ورسی شي. د خبرداري داسې محال دی چې د افغانستان په ټول ولایتونو کې د شری واکسین روان دی. یو شمېر کورنۍ وایي ماشومان د دې ناروغي په وړاندې واکسین کړي هم دي. جزئیات په دې راپور کې.
کلینیک تم ویر وسته او د شری واکسین مرتبه کې
د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکي خو باڼه و چې ویل یې خپلې وړې خورزې ته یې کور ته نږدې یو کلینیک کې د شری واکسین کړی. دی وړاندې ازادي راډیو ته وویل
نورم ټول واکسینونه مونږ ورته پوره کوو. هغه سیټ کارت چې راکړی دی هغې د مخې نه مونږ واکسینونه ورته کوو. کله کله خلک هم کور ته راځي د پولیو واکسین هم ورته کوو.
د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه خبرداري ورکړی چې په دې فصل کې د شری خطر لوړ دی او له خلکو یې غوښتي چې خپل ماشومان د دې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. د غیدارې د خبره پنځم بیت نومبر شپږمه په خپل اکسپانه کړې ویلي خپل له 15 کلونو کم عمر ماشومانو په واکسینولو سره ما پریږدئ چې دا ناروغي ستاسو تر کورونو در ورسیږي. دا خبرداری داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا په وزارت کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال د افغانستان په 13 ولایتونو کې د شری واکسین کمپاین روان دی. سرچینې چې د اجازې د نه لرلو له امله یې نو غوښتل نومې په راپور کې اچي زیاته کړه دا کمپاین د اکتوبر له 10 نیټې راهیسې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د کتلبي معافیت ریاست لخوا د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO یونیسف او نورو همکارانو په مالی او تخنیکی همکاري سره پیل شوی دی. د وویل مخکې تر دې هم په اوشمیر ولایتونو کې دا کمپاین تر سره شوی دی چې شاوخوا 3.3 میلیونه ماشومان په ترڅ کې واکسین شوی دي. سرچینې زیاته کړې کوم ولایتونو کې چې دا واکسین د محل د تطبیق په حال کې دی د جنوبي، جنوب ختیځ، شمالي حوزې او مرکزی ولایتونو دي. مخکې کابل، بلخ، بدخشان، تخار، پنجشیر، لوګر، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، پکتیکا، دایکندی، غور، فاریاب، بادغیس، بغلان او سرپل ولایتونو کې د دغه واکسین د تطبیق راپورونه ورکړل شوی دي. په ورته وخت کې د واکسینونو د برخې یو شمېر متخصصین له خلکو غواړي چې خپل له 15 کلونو کم عمره ماشومان د شری د وژونکي ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. له دې ډلې ډاکټر اجمل پردیس ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه فرصت دی کورنۍ ته والدینو ته د دغه طلایي چانس نه استفاده وکړي. په افغانستان کې د شری واقعیات ډیر زیات دي، واکسینونه واقعا ژوند ژغورونکي دي. متاسفانه چې په افغانستان کې د واکسینو او هغه ناروغۍ چې د واکسینو په ذریعه باندې وقایه کیږي یا مخنیوی کیږي د خلکو د آگاهۍ کچه ډیره ټیټه ده.
ډاکټر پردیس د شری واکسین په اړه وړاندې ازادي راډیو ته وویل د دې واکسین لومړنی زرق د شری په ناروغۍ د ماشوم لاخته کېدو ساتنه کوي، او دوهم ځل واکسین چې ماشوم ته په 13 میاشتنۍ کې تطبیقیږي د ماشوم معافیت ته د اوږدې مودې لپاره دوام ورکوي. نوموړی زیاتوي چې شری په اسانۍ سره نورو ته انتقالیږي، او یو تن ناروغ یې له 9 څخه تر 13 پورې نور هغه ماشومان چې د شری واکسین ورته نه وي شوی په دې ناروغۍ اخته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ سازمان یا یونیسف مخکې په یو ګډه خبر پاڼه کې ویلي وو چې په 2024 زیږدیز کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان په شری اخته شوي وو، او د 2025 کال له پیله تر اګست میاشتې پورې بیا په دې ناروغۍ د اخته ماشومانو شمېر 3500 وو. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان په یو بل راپور کې د روان زیږدیز کال له پیله تر اپریل میاشت پورې په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله د مړو شویو ماشومانو شمېر 193 تنه ښودلی وو.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د حواله لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د وچې او تازه میوې د صادراتو له اقدامه هرکلی کوي، خو وایي دا د تازه میوې د صادراتو ستونزه په بشپړ ډول نشي حل کولی. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل د وچې میوې د صادراتو په برخه کې دا اقدام ګټور دی. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه وایي دوی هیله مند چې دا پریکړه ژر عملي شي. تازه د طالبانو حکومت اقتصادي معاونیت د دوی د مالیه او ترانسپورت وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې د حواله لارې د افغانستان د وچې او تازه میوې د صادراتو په پار آریانا افغانه هوی شرکت ته په خپلو فیسونو کې 90% کموالی راولي، او هغه شرکت هم خپل انتقالاتو بیا کم کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هند سره د هوایي دهلیز په بیا پیلېدو ټینګار کوي، وایي دا نن سبا د دوی جدي اړتیا ده. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي چهارشنبه د اکتوبر په 22 ازادي راډیو ته وویل دا مهال دوی هند ته د توکو د صادراتو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته دی. د مسافرو په تیارو کې، عادي تیارو کې، کامیار او اریانا کې د دوه ټنه نیولې تر شپږ ټنه پورې وچه میوه مونږ صادروو ډیلی ته، او دا په نورمال شکل ځي، او د ډیلي نه دوا او بعضې ضروري مواد چې دي هغه کابل ته را انتقالیږي. اما زموږ پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه غټې تیارې وي چې هغه اتیا ټن او شپېته ټنه مواد واخلي جګی کې هغه ارزان راځي، ځکه دغه اوس چې موږ لګو دا ډېر زیات قیمته دي، په یو نیم ډالر او دوه ډالر پی کیلو باندې راځي.
ښاغلی الکوزی وایي چې هند د افغانستان د صادراتو پر وړاندې د واګه بندر تر تړل کېدو وروسته اوس دوی هغه هیواد ته له کمی او کیفي نظره د پخوا په څیر صادرات نشي کولی. د په خبره اوس هند ته صادرات چې تر ډیره وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار له لارې کیږي، چې په خبره یې هم ډیر وخت نیسي، او هم وچه میوه چې د سمندر له لارې ځي نه مخلي او لمدېږي. هند سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ واګه بندر د پاکستان او هند ترمنځ د روان زیږدیز کال د اپریل په 24 د نښتو او اړیکو تر ترینګلتیا وروسته وتړل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولي، وایي دوی سږ د واګه بندر د تړل کېدو له امله ونتوانېدل چې دیوالي لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
بسیار از میوجات خشک افغانستان در بازار
د افغانستان ډیره وچه میوه د هندستان په بازارونو کې د دیوالی پر درشل کې خرڅیږي، خو له بده مرغه سږ کال د واګه بندر په تړل کېدو او هوایی دهلیزونو کې د ستونزو له امله موږ نشول کولی چې د ټول افغانستان د وچه میوه د سوداګرو میوه په سم ډول خرڅ کړو.
میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسانیم.
دیوالی د هندوانو یو مشهور جشن دی چې 15 ورځې دوام کوي. دا جشن د اکتوبر په 6 په هند کې پیل شوی دی. د معلوماتو له مخې په دیوالی کې هندوان هم خپلو میلمنو ته وچه میوه اخلي. او هم یې دوستانو ته ډالۍ کې ورکوي. دا څرګندونې او غوښتنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 9 هند ته د خپل 15 ورځني سفر پر بهیر کې له هند میشتو افغانانو او سوداګرو سره په یوه خبري غونډه کې ویلي وو دوی هڅه کوي د هوایي دهلیزونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي چې کارګو زیاته شي او مالونه په اسانه ورزانه د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي. امیر خان متقی دا هم ویلي وو چې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري $1 میلیارد ته رسیدلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ لپاره شرایط ښه شوي دي. نوموړي دغه شان د سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو لپاره د هند ویزې د اسانه کېدو غوښتنه کړې وه. تر دغه سفر وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت سه‌شنبې د اکتوبر په 1 د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان او هند او د دغه هیواد او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونه موجود وو چې د طالبانو په واکمنېدو سره غیر فعال شول.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د خوست ولایت د صبریو سیمې اوسیدونکو د یوې قومي پریکړې له لارې په خپله سیمه کې د نجلۍ ولور 4 لک افغانۍ ټاکلی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي چې پخوا په دې ځای کې د ولور اندازه له 8 لک تر 13 لک افغانیو پورې وه چې بېلابېلې ټولنیزې ستونزې پیدا کړې وې. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله لوخیل پر راپور کې.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ قومي مخورو دنیا عالمانو او یو شمیر فعال ځوانانو په یو قومي ناسته کې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د نجونو ولور 4 لک افغانۍ وي او د ناوې کوټې د جوړولو لپاره به هم د زوم کورنۍ 5000 افغانۍ ورکوي، خو نور اضافي لګښتونه به نه کیږي. سیماوال زیاتوي سره له دې چې اوس هم د ولور اندازه لږه نه ده، خو د تیر وخت په پرتله چې د ولور اندازه له 8 تر 13 لک افغانۍ رسیدلې وه ښه ده. قومي مخبر حفیظ الله صبری مشال راډیو ته وویل
دې ولور د پوره کولو لپاره هیڅ امکان نه لري، ولو که یو غریب کس ورو کې د 15 لک نه کم نه وي. اوس هم چې موږ 4 لک ټکلې دي کمې نه دي، خو بیا هم که 8 لک وي که 9 لک وي نه 4 لک خې دي کنه. اوس موږ صرف د ولور په موضوع خبره کړې دو خاتم نه دی، الښوانه که نه مام نه جوړ شوی. اوس واخې موږ لاس دولس خویاندې په دې ولور او دښولې.
د صبری اوسیدونکو زیاتوي په پښتني ټولنو کې ډیر منلې دودونه شته چې د خلکو لپاره پوګټه دي، خو لوړ ولور بیا یو ناسم رواج پاتې شوی چې په پړاویز ډول سمونې ته اړتیا لري. د صبری یو بل اوسیدونکو حکمتي وایي
زما په نظر په اوسنی وخت کې 80% ځوانان تقریبا په 15 کلنۍ کې خطا او 30 کلنۍ کې دی ودونه کوي، ځکه دی ولور هغه نرخ چې دا 8 لک 10 لک 12 لک حتا 13 لک تم رسیږي.
د صبری فعال ځوانان هم د ولور نوی پریکړه خلکو ته پوګټه بولي او غواړي چې ټول خلک پر تړې دي چې ټولنیز منصب او شتمنۍ ته یو کتل شي باید عملی کی. یو بل ځای اوسیدونکو سیف الرحمن مظلوم یارو ویل
وطن غریب د مل غریب ده، دا غوړستې پریکړه ډیره بسترنه پریکړه ده، د ځوانانو لپاره خصوصا د خوندو لپاره چې سپکورن کې ناسي دي ډیره ګټه ورده. لټول ولس نه مداخله د غوښتنه چې دا پریکړه ته نوی ولری او دغه پریکړه عملی کړی.
یو بل قومي مخور سمی الله بیا وایي په خو د ولور کې هیڅ معلومه نه و او هر چا کوښښ کاوه چې خپل خور لور باندې له نور ډیر ولور واخلي، او تر څنګ ځینې نور ناسم رواجونه هم چې دا پیټه ورسره نور هم درندیده.
ولور خو بخي اندازه معلومه نه و، مخکې ان تر 15 لسو 12 لسو 10 لسو 2 لک پورې اخګه کیدلو، او بغیر د دینه واسه کا کوټو جوړول وې نه 2.5 3 لک روپۍ په یو کوټانی مصرف کیدلو، او دغه سیمونګ او د بازي چې دی بیخی بیچاره دی انسلور 15 لک کوله دی مجبور چې په سفر کې تیر کړی و. نو په دا خاطر نه دا پریکړه ډیر خپل پریکړه وشوله، او چې چا دا کې کوشش کړه د الله د جوړ نوی.
یاد دی وی لوړ ولور د افغانستان په ډیرو پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول لوی پکتیا او خوست کې د خلکو لپاره یو لوی ټولنیز ستونزه ده. کاته هم په دې ورسته کې سوسوزلی د ولور لپاره د قومي جرګو او مشرانو لوري د هر سیمې د اوسیدونکو اقتصادي او ټولنیز حالاتو ته په کتو نرخونه ټاکل شوی، خو د اوږدې مودې لپاره عملی شوی نه دی. معلومه شوه چې د ولور په اړه د خوست د صبریو د نسبتا لوی قوم د مخور پریکړه یوازې خبره پاتې کیږي او کتري وخت اور باندې ځای ولس عمل کوي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه، اخره شنبه د افغانستان د مخام لوو تر څو بجو ل ازادي رادیو واوري.
د ازادي ملمه
سلامونه، ز احمد تکلیم. مصطفی سالک به لشکره د هواد د لویو شاعرانو او لیکوالو په ډله کې دی او په تیرو څو لسیزو کې د پاموړ ادبی کارونه کړی دي. خو سالک ته پاملرنه سکال ورسته له غ ډیره شوه چې د جنید د ادبی بنسټ جایزه یې وګټله. جنید بنسټ چې له دریو کلونو راهیسې د پښتو ژبې شاعرانو ته د جایزو د ورکولو لړۍ پیل کړې، ښاغلی سالک ته د 2015 کال د ځلاند کلتوري مشر جایزه ورکړه. سالک په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې شاعري کړې، کافي آثار یې چاپ شوي او څه یې چاپ ته چمتو دي. د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې مې مصطفی سالک خبرو ته کېناو او په پیل کې مې ترې وغوښتل چې ځان په خپله تاسو ته در وپیژني.
زما نوم مصطفی دی او پلار مې را باندې چې د نن 45 کاله مخکې زیږېدلی و، نو را باندې غلام مصطفی نومیښی و. او سالک زما د پلار تخلص و، هغه صوفي و، خانقای درلوده. هره جمعه به ورته 100-150-200-300 کسان د صحبت دپاره راتلل، نو دغه تخلص د هغه تخلص و. زه به یا سالکیم یا به نه یم، خو بس د پلار نه راته په میراث کې پاتې شو او زم سالک شوم. او په دغسې یوه کورنۍ کې زیږېدلی یم چې هغه علمي او ادبي کورنۍ وه. زمونږ کلي ته په ننګرهار کې په چپریار کې قاضیانو کلی وي. نیکونه مې پشت ټول قاضیان تیر شوي وو. پلار مې چې و هغه یو وخت په پښتو ټولنه کې پاتې شوی و، او په عربي پوهنتون کې د پښتو ادب استاد و، د پښتو ژبې استاد و. شاعري یې کول او نثر یې لیکل. دا دواړه د هغه نه راته په میراث کې پاتې شو. بیا چې په ښوونځي کې داخل کړم، دویم ټولګي ته به تللی وم چې په وطن کې جګړې شوې، بمباری شوې، نو ډېرې سختې وې. مونږ به د ورځې وتو کاریزونو کې به پټ وو، ټوله ورځ د کاریز خوله کې به ناست وو چې تیاری الوتکې به راښکاره شوې. مونږ به کاریز ته نه وتو، سهار به تلو، ماښام به راتلو. دا ژوند ډېر تریخ شو. په 1922 کال کې لاړو پېښور ته. پېښور ته چې لاړو، نو په شپږم ټولګي کې مې ځان داخل کړ، او دلته ما تر دویمه ټولګي پورې سبق ویلی و. خو پلار مې را سره په کور کې درس ویلی، نو زما سویه دومره وه چې امتحان مې ورکړ، زه شپږم ټولګي ته کامیاب شوم. د شپږم ټولګي نه مې درس هلته شروع کړ، د صدیق اکبر په لیسه کې چې په کبابیانو کې وه. بیا د هماغې لیسې نه په 1979 کې فارغ شوم. دعوت جهاد پوهنتون ته لاړم، پښتو څانګه مې ولوسته. ما مخکې له دې چې زه پوهنتون ته لاړ شم، په لیسه کې مې لیکل کول. زه لا د لیسې شاګرد وم چې زما د نثر او نظم بیلګې په وحدت اخبار کې خپرېدې.
د لیکنو باندې مو وروسته بیا هم خبرې کوو، او دا به هم له تاسو واورو سالک صاحب، چې زه غواړم پوه شم او ریدونکي هم غواړي پوه شي چې دغه د پلار د طریقت اثر ستاسو په شاعرۍ باندې څومره و. خو اوس لطفا دا راته ووایه سالک صاحب، چې افغانان په مجموع کې ستاسو له شعر او شاعرۍ سره هغه مهال آشنا شول چې تاسو له هم په مهاجرت کې وئ، پېښور کې اوسېدئ. دغه د مهاجرت اثر ستاسو په لیکنو او په اثارو باندې څومره و، مخصوصا په شاعرۍ باندې؟
د مهاجرت اثر خو ډېر و، ځکه چې که زه په وطن ښایي په دې کچه باندې شاعري ما نه وکړل. په د کډوالۍ په وخت کې وکړه. د کډوالۍ په وخت کې خو یو دا و چې مونږ کړېدو، مونږ ډېر محرومیت احساسو. د وطن احساس ور سره زموږ وطن په ډېرو بدو شرایطو کې و، نو دغه محرومیت او دغه چې زموږ په شاعرۍ کې انعکاس پیدا کړ. بل دا چې پښتونخوا کې پښتونخوا د شعر و شاعرۍ ځمکه ده. په پښتونخوا کې زمون کلاسیک زرین دور که وګورئ، هغه لوی لوی شاعران ټول لکه خوشحال خان خټک، لکه رحمان بابا، لکه حمید بابا، لکه علی خان، لکه نور دغه شاعران چې و ټول هلته تیر شوي. او په معاصر پښتو ادب کې ډېر لوی نوم درلوده. یو شی چې په پښتونخوا کې ډېر په مونږ باندې اغېز کړی و، هغه دا و چې په پښتونخوا کې ادبي جرګې مرکې وي، چې هغوی به هره اونۍ غونډه کوله، په هغې کښې به شعر شاعري کوله، شعرونه به یو بل ته ویل، مشاعره به کېده، دغسې د نقد برخه وه، نقد به کېده. نو زه په دغه غونډو کښې ما ګډون کوم. پېښور ادبي پښتو د پېښور پښتو ادبي جرګه وه چې د دې په جوړوونکو کښې وم زه، او دا هلته پېښور کښې ملګري جوړه کړې وه. دا اوله جرګه وه چې دوی سره مې رابطه پیدا شوه. دغسې بیا د قلندر مومند د ساحو لیکونکو مرکه وه، هغې سره مې رابطه پیدا شوه. بهمان ادبي جرګه وه، دغسې د ترقي پسندو غونډې وې. دې ټولو ته به زه تللم. وروسته بیا به افغان ادبي بهیر هم جوړ شو. نو په دغلته زمونږ داسې و چې د نورو شعرونه به هم اورېدل، او په شعرونو باندې به خبرې هم کېدې، نقد هم کېده. نو دې زمونږ په شاعرۍ باندې ډېر لوی اغېز وکړ. او داسې یوه خبره به کېده چې دا د پښتونخوا شاعري ښه ده او په افغانستان کښې څېړنه ښه کېږي. دا به د پېښورې وویلې. خو کله چې دا زمونږ ټول را دغه شو د شاعري وکړه، په هلته په کډوالۍ کښې لکه کاروان صاحب، لکه نثار صاحب، لکه اجملاند، لکه عبدالله پیکار، لکه نورو، دوی چې کله شاعري وکړه په پېښوریانو ومنل چې اوس د افغانانو شاعري زمونږ نه کمزورې نه ده، اوس په شاعرۍ کښې مو افغانان ډېر مخکې دي. نو دغه کډوالۍ ډېر لوی اثر وکړه. بل دا دی چې هلته د کتابونو د چاپولو دپاره زمینه مساعده وه، چې د اسد دانش او ځینې نور خپرندویانو چې هغوی زمونږ کتابونه خپرول او نورو ته رسول، دغسې دغه کتابونه افغانستان ته راتله، په افغانستان کښې لوستل کېده. نو دې زمونږ په دغه باندې زما په ادب باندې ډېر اثر وکړه. دغسې د نوي نویو ژانرونو سره اشنا شو. ناول م وپېژندم، ناول ولیکه، هنري نثرونه مې ولیکل. نو د کډوالۍ اثر چې و دا ډېر ژور و زمونږ په ادب باندې.
مننه سالک صاحب. بیا به وروسته په افغان ادبي بهیر باندې هم زه غواړم چې تاسو خبرې وکړئ. غواړم اوس راته ووایاست سالک صاحب، چې د ځلانده فرهنګي شخصیت جایزه چې جنید ادبي بنسټ یې هر کال تقریبا له درېو څلورو کلونو راهیسې د هېواد تر ټولو مخکښ شخصیت ته ورکوي، په دې باب یو څه راته ووایاست. کله چې تاسو خبر شولئ چې د دې جایزې لپاره تاسو ونومول شوی، اول مو هغه اول احساس راته ووایاست، او بیا څومره فکر کوئ چې دا جایزه ستاسو د کارونو یا ستاسو د ادبي هاند پېژندنه ده؟
دا جایزه خو زه فکر کوم زما لپاره ډېر لویه خبره ده. دا جایزه چې په تېرو کلونو کښې مو ورکړل شوې ده، زما په فکر باندې داسې کسانو ته ورکړل شوې ده چې هغه ډېر لوی نومونه دي. ما ته چې څومره په یاد دي، یو کال کاروان صاحب ته ورکړل شوه چې کاروان صاحب د معاصر شعر او د معاصر ادب ډېر لوی نوم دی، ډېره لویه حواله ده د ادب، هغوی ته ورکړل شوه. بل کال ساحل صاحب ته تېر کال ورکړل شوی وه. ساحل صاحب هم داسې یو شاعر دی چې هغه ما ورته یو کتاب خپل ډالۍ کړی و، توري ستوري، دغې په دې دا مصره مې لیکلې وه چې ساحل صاحب ته ډالۍ، چې ساحل زمونږ د هر ارمان ترجماني کړې ده. نو دغسې یو شاعر ته یې ورکړه، او څه کال یې ما ته راکړه، زه هم په هغه کتار کښې راغلم. نو دا زما دپاره یوه ډېره لویه خبره وه، او کوم کارونه چې ما کړي وو، نو ما ذهن ته راغله چې دا یو قسم ما د هغې قدردانۍ جنید بنسټ وکړه، او زه بیا ما ته نوې انرژي راکړه چې بیا خپلو ادبي کارونو ته مخه کړم او یو څه ولیکم. او دا چې څنګه احساس مې وکړ چې خبر شوم، زه اوده وم چې را ویښ شوم، مېرمنې مې راته ویلې مبارک شه مبارک شه. نو ما ویل داسې به څه شي زمونږ په ژوند کښې ګرځي، څه دي چې داسې پرله پسې مبارکیانې راته راکوي. راته وویلې چې د جنید بنسټ کلنۍ جایزه ستا په نوم کړې ده. نو خدای شته ډېر زیات خوشحاله شوم. بیا ما ورته ویل دا خو ډېره لویه خبره وه، د خوبه به دې ورته را ویښ کړی وم چې راته به دې ویلي وو. وایما چې زه په خپله را پاڅېږي، نو زه درته به ووایم زه هم ډېر خوشحاله شوم، زما کورنۍ هم ډېره خوشحاله شوه. او هغه کارونه چې ما د نظم او د نثر په برخه کښې کړي دي بېلابېل کارونه دي، یو قسم زه پوه شوم چې دا کارونه بې ارزښته نه دي. مونږ خو داسې ګرله چې زمونږ دې کارونو ته به څوک په درنه سترګه ګوري یا به نه ګوري، خو جنید بنسټ دا احساس راکړ چې نه، زه یو څه یم، یو څه مې کړي دي او یو څه باید وکړم.
یو شیر مو داوس ک چمتو لری راتوی و یاس بیا به نور خبرو ته به هم دوام ورکو.
ها یو غزل به درته و ما دانی غزل نو خو چې ما کوم لیکلی ته په فیسبوک کې ما سره نقل نشتا خو د کتاب نو به درته یو غزل ما چې لا خو تر اوسه د منصور په نصیب دار پاتې دی لا خو تر اوسه د منصور په نصیب دار پاتې دی لاس کی تسبیح او په غاله کې زینار پاتې دی توبې به مریو مې کده به بس د امن کور وي توبه بمریو مې کده به بس د امن کور وي چې د تقوا په وینو لام بلا بهار پاتې دی په خلو کې نه وایي مچری گریوان چغی وهي خلو کې نه وایي مچری گریوان چغی وهي چې د جانان او د رقیب ترمنځ تار پاتې دی مای بیگا زلف لمخاله ولی خدای گو مای بیگا زلف لمخاله ولی خدای گو د حیا نوری لا تر وسه پر افسار پاتې دی ستوري مجنون د پلوشو په جبه داسې ویل ستوري مجنون د پلوشو په جبه داسې ویل کله هغه دې چې د مینې پر مدار پاتې دی یو لمن کان لري وس هغه جلوې نه لري یو لمن کانی لري وس هغه جلوی نه لري هغه د تور غوندې جانان لکه کوثر پاتې دی نه مې د سترګو اوښکې پاتې نه ګلونه نیسي نه مې د سترګو اوښکې پاتې نه ګلونه نیسي ګرانې نظر مې لکه تش مزه د هار پاتې دی دا یو غزل و
ډیر اعلی ډیر ښایسته غزل و په هر حال مخکې ما تاسو نه هیله کړې و چې ستاسو د پلار اثر تاسو ویل چې دای په طریقت کې او د سفیانو په طریقت کې او په دې غزل کې هغه اثر ښکاری ماته لکه ښکاره شونه تاسو به هغه حقیقت ووایاست چې څومره د پلار طریقت ستاسو په مجموع کې په شاعرۍ او یا په غزلیاتو باندې اغیز درلود.
زما د پلار ژوند او شاعرۍ زما په ادب باندې او زما په ژوند باندې ډېر تاثیر کړی دی. مونږ ورونه چې وو پنځه ورونه یو ماشاءالله او زه چې وم زه د خانقاه خادم وم نو دا څومره ورونه به راتلل خانقاه ته خدمت زما په غاړه وو په لاسونو یې اوبه ور واچوه او ډوډۍ ورته راوړو دغسې په دې خانقاه کې به کتابخانی کېده سره د دې چې پښتو کتابونه په کې کم ویل کېده پښتو کتاب یوازې د رحمان بابا کتاب په کې لوستل کېده خو فارسی کتابونه په کې ډېر لوستل کېدل مثنوي لوستل کېده د عطار کلیات لوستل کېده شورش لوستل کېده دغسې د نورو شاعرانو د صادق کتابونه لوستل کېده دغه کتابونه لوستل کېده او دا به تشریح کېده زما د هغه ادبي دغه چې وو هغه ادبي اولنی پوهنځی او ښوونځی چې وو هغه همدغه خانقاه وه چې زه په شعر پوه شم د شعر په باریکیو پوه شم او په تصوف پوه شم نو زما په شاعرۍ کې د تصوف اثر شته دی دغه پسرلي صاحب خدای دې وباسي هغه چې د تاوس په بڼکه باندې کومه سریزه لیکلې ده هغه هم دا یادونه کړې ده چې د ده په شاعرۍ کې تصوف رنګ شته دی داسې تقسیم الحق کاخیل یادونه کړې ده او لیکلی دی چې د فالد په شعر باندې د تصوف رنګ ډېر غالب دی ځکه چې دا تصوف په کور کې لوی شوی دی او دا د کور خبره ځکه کړې ده چې تقسیم الحق تاخیر په پوهنتون کې په دعوت جهاد پوهنتون کې زما استاد و زین پېژندم او زما د پلار خبرې مې اورېدلې وې ډېر عجیبه وه چې دا تقسیم الحق تاخیر به په تلویزیون کې راته په تلویزیون کې به غږېده نو هغه خو صوفي و د کاکا سنوسی و نو یو ورځ زما پلار په تلویزیون د دغه خبرې واورېدې نو دا خو ډېر لکه سړی دی ما تل دا زما استاد دی نو بیا په بوټ کې زما پلار ور سره مخ شوی و نو بیا تقمن حق تاخیر و درول ورته ویل چې دعا راته وکړه هغه ورته ویل چې زه خدای کاکا سره مرسته چې څوک تر علي کې دعا نکوم ته ما ته دعا وکړه زه به تا ته دعا وکړم دواړو لاسونه جګړي وو او یو بل ته دعا کړې وه دعا یې چې کړې وه چې سبا پوهنتون کې د لیلی نه پوهنتون ته لاړم تقمیل حق کا کاخیل راته ویل چې ستا پلار مې ولیده زه حیران شوم چې زما پلار یې چېرته ولیده وایي دغسې خبره وه دیانو چپلار وفات شو تک ملاقات کر شنیوی کلی تداغی دا فاتحی تر آغی دا نور استازان و شاگردان و سرا نو زما پا شیر و شایری که تصوف رنگ شتا دی او زن تا دسی شوفی کوئی اما چیز دی خوی شوفی ما دامم تنگی خو آغا افتاری را باندشتا دی او زما پا شایری که دسی دیر شیرو میدی که آغا دو عادت الوجود و عادت شهود و دو تصوف نوری مرحلی تشتی کهی حافظه ایدم را پیاوری میده چه ساغا شیری نطول ده کتاب نرایات شو تاسو پیوه ما خود دطلار صحبت او دطلار عدب نیتو ما باندی جوار آغیزه کرده او پلار نی شایری که ولو پا حدت اخبار که با زمان شایری چاپ که دو دطلار دیم دی زمان یو غزل چاپ شو که جوانده خلی لکه دم لخ کاری تلویس ترگی خودخ کاری سرادی حسن زدی چو گرم که جلوهلو تاو بخ کاری دا یو غزل دا غزل چی چاپ شنو زمان مورده ایلی که بس دی زنور شایری می کومه او پا اخبار که نی چاپ کومه ورته ویلولی وی در دا غزل می چه ولوستل زه د څه فکر کوم چې نور ماته ضرورت نشته نور به دا مخکې ځي
دهغې
نه وروسته مې پلار خپله شاعري چاپ کول پرېښوده او زما شاعري چاپ تاتونه سره د تصوف
دا ډېره په زړه پورې کیسه ده. د پلار مو کتابونه پاتې دي آثار چې چاپ شوي دي هغه راته ووایاست لطفا.
یو د شاعری یو ټولګه ده داسې یو کار شو چې هغه د نثر لیکلم لارو ده د شاعری ټولګه درلوده دا ټول په خانقاه کې وو خو یوه تراژیدي دا پېښه شوه دا زمونږ پښتانه مجیبه خلک دي نو کله چې زما پلار وفات شو زه د هغه د جنازې سره د پېښور نه راغلم ننګرهار ته خپل کلي ته چپیار ته د پلار د جنازې سره هلته د ده کتابونه او د هغې دا اثار چې وو په خانقاه کې وو نو دا مریدان چې وو د تبرک دپاره دا ټول هر څه ته هغه کوټه کې چې هر څه وو که کتابونه وو که جینمازونه وو که د ده خپل اثار وو دا ټول یې وړي وو دا ټول یې وړي وو او هېڅ مې نه پرېښي نو هغه چې بیا ما کوشش وکړ چا راته رانه کړل یو څه شعرونه یې ما پیدا کړل او هغه مې په کتابچه کې ولیکل یو نظم دی چې مثلا چې امیر عبدالستاره سره مصلحت وکړه د دینداره سره دلته په مونږ کربلا جوړه ده کور په کور سخت اوابلا جوړه ده زاړه ځوانان زمونږ تباه شول ښځې عمر واړه فنا شول سپېره په خاورو ماشومان ژاړي دغسې اوس راته یادېږي نظم یو غزلې وې دغه چې غزلې داسې لیکلې وې یو شعر درته اوس داسې راته رایاد شي چې دا د افغانستان د جهاد په اړه یې لیکلی وو چې چالا سر کې نیولی او چالا سو په سر ایښی میدان د امتحان محبوبا ورته کتل نو د شاعري ښه شاعري وه او دغه وه نو ما سره دغه نه شته خو یو د افغانستان زاړه کلکشنونه چې دي د اردو مجلې چې هغه د دفاع وزارت لخوا چاپ کېده هغه مجلو کې شعرونه شته دی نثرونه شته دی لیکنې شته دی دغسې درې ګونه اتحاد چې وو د مجددي صاحب او د پیر صاحب او مولوي محمد نبي د هغوی په مجلو کې په کلکشنونو کې اثار شته دی او یو څه شعرونه زما سره هم شته دی د کتاب په بڼه زه اثار نه دي چاپ شوي نه په مجلو او اخبارونو کې چاپ شوي دي او کتابي بڼه باندې څه نه دي چاپ شوي.
ډېره زیاته مننه. ستاسو کتابونه څو چاپ دي؟ نثر و نظم ټول راته ووایاست لطفا.
نظم او نثر ټول څوارلس کتابونه چاپ شوي دي چې په دې کې د تاوز بڼکه سندریزې چینې تورې ستوري او غني په کچکول کې دا څلور د شاعرۍ ټولګي دي چې دا ټولې بیا په یوه ټولګه کې چاپ شوي دي سپرلی په خال کې نومېږي. دغسې په څېړنه کې د افغانستان پښتو معاصر د افغانستان پښتو معاصر شعر دی دغسې د مولانا جلال الدین رومي د مولانا جلال الدین بلخي سمه رومي د ژوند دوام په اړه یو کتاب دی دغسې د نفت په اړه مشهور دی دغسې د نفت په اړه یو بل کتاب دی د څاڅکي تر صفۍ دغسې مرمرین تورې د تحقیقي مقالو یوه ټولګه ده دغسې د نثر یو کتاب دی چې د اوښکو مسکا نومېږي ناول می پاتې شباران نمیږي نو د تیارې او رڼاګانې یو بل کتاب دی چې پاغې کې د مخزن او د خیرالبیان مقایسه شوې ده. نو دغه څوارلس کتابونه مې لیکلي دي د نظم او نثر په برخه کې او دا تور سپاره شوي دي. او یو کتاب ناچار لا سره دی چې خیبری خبرې نومیږي د حمزه شینواري په اړه باندې دی، د هغه په اړه مقالې او مضامین دي پکې.
مننه سالک صاحب چې وخت را سره وای په دې هر یو باید جلا جلا غږیدلی وای، خبرې مو پی کړی وای، مګر دې د مرکو لړۍ وخت ډیر کم دی. نو په دې خاطر ورزو یوې بلې موضوع ته چې هغه هم مخصوصا هغه چې تاسو پیژنې یو څه بلد دي تاسو له کار سره، د هغه لپاره دا ډیره مهمه مسله ده. هغه په پېښور کې تاسو د شاعرۍ دوره وا او له دریو نورو ملګرو سره استاسو یو ځای د یوې کوچنۍ انفرادي ټولنې جوړول وو، له پیر محمد کاروان سره او له باز محمد عابد سره او له نور الحبیب نصار. دا درې شاعران تاسو د افغان ادبي بهیر له لومړنیو بنسټ ایښودونکو له ډلې وی، او بیلغه ستاسو دغه شخصي انډیوالي او ملګرتیا هم هماغه وخت هم ډیره مشهوره وه. زه غواړم اوریدونکو ته ور په یاد کړم چې دا انډیوالي هیره نه ده. په دغه ملګرتیا یا دغه وړه کوچنۍ ټولنه غیر رسمي چې تاسو په خپلو کې درلوده، او هلته به مو شیرونه هم یو بل سره ویل شریکول، به مو په دې باب را ته خبرې وکړي.
دا انډیوالي خو بس قدرت منظوره و، دا چې دوه شو چې د پېښور پښتو ادبي جرګې په یوه غونډه کې مشاعره و، په هغه مشاعره کې ما غزل ویلې. نو دا عابد چې خبر شو چې زم افغان ما، نو را نږدې شو راته وویلې چې زم افغان ما، او باز محمد عابد وپېژند راته وویلې چې په صدر کې زه د سګرټو ګاډی مې بیا سر صدر کې هلته راشه. بیا د باز محمد عابد ته ورغلم، اول د باز محمد عابد سره آشنا شومه. بیا ما باز محمد عابد تلو د قلندر مومند د ساحو لیکونکو مرکې ته. بیا باز محمد عابد لاړ کاروان صاحب ته، دا چې کاروان صاحب راغی، نثار صاحب هم صدر ته راغی، نو مونږ ملګري شو. دا ملګرتیا داسې وه چې په هغه وخت کې مونږ به چې څه کار درلوده، هر څوک به یو کار پسې دغه ولالهند او یو دنده او یو اندېښه درلوده. د هغې نه وروسته به مونږ راټولېدو په صدر کې یو هوټل، په هغه هوټل کې به ناستو، یو بل ته به م شعرونه ویلې، یو بل ته به م خپل نثري لیکنې لوستې، او په هغې باندې م خبرې کولې. دا داسې وخت و چې مونږ بېشي داسې شوي وو چې فلافل ادب شوي وو، بله خبره زمونږ نه وه بغیر د ادب نه، بغیر د شاعرۍ نه. او دغه ورځ به مونږ تېره کړه په هوټل کې. بیا چې ماښام به شو نو داسې نه بېلېدو سره چې هر څوک خپل کور ته لاړ شي. ماښام به م پرېکړه وکړه چې نن به نثار صاحب سره ځو، نن به عابد صاحب سره ځو، نن به د کاروان صاحب کوټې ته ځو، نن به زما ځای ته ځو. لا ګوروالته به م بیا د شپې تر ناوخته پورې همدغه خبرې کولې، کتابونه به م لوسته، او خپله شاعري به م کوله، او نور کتابونه به م لوسته. مثلا داسې به م کولې چې راځئ نن شپه شپږ غزلې د کاظم خان شهیدان لولو، شپږ غزلې د حمید مومند لولو، بیا پر باندې خبرې کوو. دغسې به م د دوی غزلې ولوستې، په دې باندې به مونږ بیا خبرې کولې. دغسې چې کوم ایراني کتابونه د څېړنې او د نقد او د دغه د هغې نه به م یو یو فصل لوسته، نور کتابونه لکه د مجروح صاحب او د نورو شاعرانو کتابونه، د معاصر شاعرانو کتابونه دا به م لوستل، په دې به م خبرې کولې. نو داسې وو چې زمونږ تصورات بېخي شاعرانه شوي وو. د مالی دنیا سره زمونږ دومره تړون نه و لکه څومره چې د تصوراتو تخیلاتو سره په دغه دوره کې. نو همدغه علت چې په دغه دوره کې ښه شاعري وشوه، کاروان صاحب چینار خبرې کوي دا کتاب ولیکه، باز محمد عابد د نکیزو په اړه ولیکله، ما د تعوض بڑکه ولیکله، نثار صاحب څانګې څانګې ارغوان ولیکه، او دومره په دې ناستو کې دغه و چې بالاخره دا ناستې پراخه شوې. دې ته پیکار صاحب هم راغی، خوري ملګري حنیف خلیل هم راغی، شاه سعود هم راغی، نور هم راغله، او بالاخره د پسرلي صاحب په مشرۍ باندې افغان ادبي بهیر جوړ کړ، چې افغان ادبي بهیر په خپله ډېر لوی کار وکړ. په پېښور کې هم ډېر لوی کار وکړ، هم مونږ شاعر ته وهڅولو، هم نوي شاعران او لیکوالان پیدا کړل. وروسته په ټول افغانستان کې څانګې پرانیستل شوې او اوس هم په کابل کې افغان ادبي بهیر شته دی. نو دا زه فکر کوم زمونږ د هماغه ناستو برکت و چې دا دومره کارونه وشو.
د دغه دورې همدغه ستاسو د څلور کسیزې ډلې د ملګرتیا ډېره ځانګړې ملګرتیا ده. د دې دورې کوم شعر دی که په یاد وي درته ووایه مهرباني.
نو شعرونه خو د دغه دورې ډېر دي او کتاب مې مخ ته پروت دی، نه پوهېږم کوم یو غزل ته نه ویم. خو بس زه به د تعوض بله کره واړم چې هر هر دغه ته نه را واوړي د غزل هغه به درته ووایم. دا غزل دی چې زړه کې مې خیالونه د پرهر په سر، زړه کې مې خیالونه د پرهر په سر، پیغلې دي راغونډې د ګودر په سر. سیوری مې یاري را سره نه کوي، سیوری مې یاري را سره نه کوي. راغی اخر ستا د هجر لمر په سر، ته راته مسکۍ شوې زه په خلاص شومه، ته راته مسکۍ شوې زه په خلاص شومه. پاتې نو پښتو شوه شکر سر په سر، سیوری سوار شوی دلمر پسر. مات نکړ غرور خزم غرور نشم، مات نکړ غرور خزم غرور نشم، لاین غزیدلې د غر په سر.
مدنه سالک صاحب، په دا ورستۍ برخه کې که یو څو کلمې د خپل ناول یا ناولونو په باب هم راته وایست.
ناول خو ما یو ناول لیکل دی، پاتې شباران دی نومیږي، او هغه دومره مشهور شوی دی چې لس ځل چاپ شوی دی تر اوسه. او په افغانستان کې چې کومې رادیوګانې پښتو خپرې، هر یوې رادیو که هغه په کابل کې دي، که په هغه که هغه په ولایتونو کې دي، نو دا ناول یې خپور کړی دی. په دې معنا نو چې دا ناول په افغانستان کې پښتنو ته رسېدلی دی. دا ناول داسې یو اتفاقي ډول لیکل شوی و په کال سره. دا د واده نه وروسته مېرمنې مې راته وویلې چې ته خو شاعري کوې، نثر دې ښه دی، یو ناول ولیکه. ما ورته وویل چې ناول زه ناول لیکونکی نه یم، که ناول ولیکم بیا به مې په شعر کې مې چې دا کوم مقام ګټلی دی دا به هم خراب شي. نه وایي ته خو یې ولیکه، خو چې ډېره ټینګه شو ما ویل داسې کار به وکړو چې زه دې ولیکم ستا په نوم دې چاپ کړم. وایي زه صحیح ده ولیکه. ما چې ناول ولیکه ورته مې ویل دغه دی ناول خو تمام شو. دا ناول په یوه ناسته کې لیکل شوی، یو یا صفحې دی وړوکی ناول دی، زه صرف څلور ساعت په منځ کې وده شوی یم، نور په یوه ناسته کې مې لیکلی دی. لمن ناول خو لیکل شوی دا پر کتاب باندې لیکل زه خو یې نه اخلم، بیا مجبور شوم په خپل نوم چاپ کړ. خو دا ناول چې کله ما ولیکه ما خوب ولیده چې دا په فضا کې ولاړ دی او رڼا کوي. نو دا مې یو نیک شګون و، بیا مې چاپ کړ. چې چاپ مې کړ نو ډېر زیات خلکو خوښ کړ، او ځینې راته وایي چې دا ناول داسې ښکاري لکه ختم شوی چې لې دویمه برخه ولیکه، او که دویمه برخه لیکل وغواړم دویمه برخه هم لیکل کېدای شي. نو دا لوستونکو ډېره دغه ده په فیسبوک کې یو همدا راته وایي چې بل ناول دې ونه لیکه. که د خدای رضا وه او زما صحت ښه لږ ناروغه یم، نو انشاءالله یا د دې ناول بله برخه به لیکمه او یا به نور ناولونه هم لیکمه. دا ناول تر اوسه پورې همدا یو صرف همدا یو ناول دی، پاتې شماران دی.
د هیواد مشهور شاعر او لیکوال مصطفی سالک د ازادۍ راډیو د ځانګړو مرکو د لړۍ میلمه و. ښاغلی سالک د 2015 کال د جنایت د بنسټ د غوره کلتوري شخصیت د جایزې ګټونکی و. د ازادۍ میلمه تر بلې خپرونې مو په پاک خدای سپارم.
د آزادی میلمه
د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زرته سره خال کې
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.